درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم تاسو په دې خبرونه کې اوري چی افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برایلې او لا بریا وډک بولی
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته لا سره وړو ډکو
په دې اړه په بشپړ ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان په شمال کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر طالبانو موده وروسته هوایی بریدونه کړي، هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم راپورته کړی دی. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي سره په دې برخه کې پښتو ستونزه او دا چې ستونزې به کله حلېږي مرکه لرو. په خبرونه کې به دا هم واورې چې د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوي ریپورټ کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوي چې له ډېرو کلونو راهیسې یې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. که تر پایه راسره وي نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. مغغلا ازادي راډیو ناوړی. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برېلې او لاستا راوړنو ډک بولی. موږ به په دې خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باندې بیلابیل ریپورټونه او مرکې ولرو، خو تر هغه مخکې خبرونه تزو. صالح محمد صالح د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د واشنگتن مشارکت وستایه. حکومت د دوو ولسوالیو د نیولو او له پنځو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د وترو خبر ورکړ. په چک جمهوریت کې له وی خونړی بډبوکي وروسته د پاکاري چارې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه اکثریت مطلق وران کړی دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېر شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولی دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قمندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف ورزګانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشتوالي په سبب د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. د ویلی په سیاګرد کې د وسلول نشته پر محل اتلس وسلول طالبان ټاپین سی ودی. طالبان هم په پروان کې د دغو دوو وسلولو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلی چې امنیتي ځواکونه د کندهار لغورک وسلولي بل ځای ته انتقال سی ودی. د نورستان والی وی په برګی مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلول طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل دغه برید تیر شپه سوی دی.
قرارګاه یې مکمله ویجاړه کړې. هلته د دوو قومندانانو په شمول څو نفرې وژلې دي. د یو درازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړ.
چارواکي وای د طالبانو دغه دوه وجل سوي قومندانان قدرت الله او داو طلب نمیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن سندې ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوی میاشتې له خپل مقام څخه لرې وو تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14 په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکارۍ چارې پیل کړي دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته ژلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شوول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالي مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د ایالت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پېښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنځمې پورز د دې ودانۍ یو برخه ونړیده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید شوې ده. نن درېمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې شاید د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر په اړه څو ریپورټونه لرو. وروسته د برېښنا ستونزه هم راخلو. د خبرونه لومړی ریپورت ترازو. د افغان چارواکو په بیلابیلو سرګندونو کې ویل شوی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي سفر په واشنگټن کې له بریاو او لسته راوړنو ډک و. په دې اړه په موکې له کابل څخه زموږ د همکار ریپورت ده.
افغان حکومت وايي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه، د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ، په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤلان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړ ده. د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله همکاري باندې شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږد محالې.
جمهور رئیس غنی هم له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبري اعلانو ته خپل سفر بریالي وباله.
اصلي خبره اوسه ده آیا امریکا افغانستان
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالی سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپل ټاکي خو امریکا به تر څنګ ولاړوي. افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د خو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یوه خوله ندي، ځینې یې له لاسته راوړنو ډک او ځینې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سکال او بل کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې لپاره هم ژمنه شوې ده او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته
خوشنون کې عبدالباری عارض داجمنی د تیرو هغو تکرار بولی.
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودي چې د اوسنی سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په حق لباندې یا د جګړې د ودرېدلو په حق لباندې د صلح په حق لباندې څه مهم مطلب رامنځته شي هغه ونه اورېدل شو.
جمهور رئیس غني د 95 پورز د امریکا پلازمېنې واشنگتن ډی سی ته ورسید او هلته یې خپل ټیم سره یوځای د امریکا جمهور رئیس سرڅنګ د کانګرس له مهمو غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان چارواکي په واشنگتن کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لیدو کاته بریالي بولی او په ځانګړې توګه یې له ولسمشر جو بایدن سره کتنه له بریاو ډکه بولی. د دې سفر د اهمیت او د افغان او امریکایي ولسمشرانو د سرګندونو پاړه احمد تکل د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لمشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له خاغلی بایدن سره په کتنه کې د ولسمشر غنی د خبرو مهم پیغام څه و.
زه فکر کوم د ټول مهمه دا وه چې د امریکا سره د اړیکو نوی باب پرانیستل ول هغه نو چې امریکا دا پریکړه وکړه چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي او تاکید په دا و چې داخلي موضوعات باندې او د ټول افغانستان کې خلک د متحدولو په شکل باندې د افغانستان راتلونکي او د جمهوریت د ساتنې هڅو باندې تاکید و. خو بیا هم هغه دا مننه وکړه د امریکا ولسمشر چې دوی به افغانستان سره ولاړ وي په دې هڅو کې او ډېر مهمه ده چې نړیوال هم ورسره ودرېږي ځکه کم داخلي بوج چې د افغانستان د ستونزو د فکر کوم هغه باندې ډېر تاکید و چې یووالی مهم ده افغانستان ته. اوس سره تاریخي پړاو کې افغانستان موقعیت لري چې ټول هېواد باید یو اوسي او د حزب سیاست له منځه ولاړ شي.
دا د یووالي یادونه چې تاسو کوی او د ولسمشر په خبرو کې هم ښکاره شوه مخکې له دې سفر نه هم ویل شوي و چې ښاغلی بایدن به له دوی سره په کتنو کې دا خبره وکړي.
فکر کوم والی وو ځکه ولسمشر بایدن په دې خبرو کې کله چې ولسمشر اشرف غنی سره ناستو هغه ذکر کړه چې اوس موږ افغانانو سره ولاړ یو خو راتلونکي خپل د افغانانو په لاس کې دا چې څرنګه راتلونکي غواړي. نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې د افغانستان حکومت او خلک او سیاسون څرنګه ځان سره متحدوي او ځان خپل راتلونکي لار ټاکي. خو بیا هم دا ذکر کړه چې افغانستان د پوځونو راوستل په دې معنی نه دي چې افغانستان او امریکا راوځي. افغانستان سره امریکا مرسته جریان لري که پوځي شکل باندې یا اقتصادي شکل باندې دا مرسته په دوی جریان ورکوي.
دا ډاټ تر کوم حد وو د ښاغلي بایدن په خبرو کې؟
تدیر هدا زه فکر کوم د دوی سیاسي اولویت دا چې افغانستان خپل پوځیان راوباسي. اما اوس مهال سیاسي فشار په امریکا کې دومره زیات دی چې دوی د باندې فشار زیات دی چې باید افغانستان پرې نه دی یوازې. افغانستان ستونزو سره مخامخ دی بالخصوص طالبان د خوانه حمله کوي د ورستي پر مخ په ځینې ولسوالۍ کې شوې دي. دلته سیاسي اندېښنه مختلفو احزابو کې بالخصوص سره په بلکنانو کې راپیدا کړې ده او دیموکراتانو کې هم په ولسمشر باندې سیاسي فشار راغلی دی چې حتی دا تقاضا هم شوې وه چې باید پوځیان راوستل وځنډول شي. خو زه فکر نه کوم هغه وځنډول شي. اما نورو تاکتیکونو په کارولو سره د افغانستان حکومت سره ودرېږي او مرسته به لا هم زیاته کړي که هغه تاکتیکونه نظامي تاکتیکونه وي یا سیاسي یا اقتصادي.
څو ساعته مخکې له دې چې د افغانستان ولسمشر له ښاغلي بایدن سره وګوري په بغلان کې د امریکا بي پیلوټ الوتکو حمله وکړي، فکر کوي دا له دې ډاټ سره ارتباط لري؟
دقیق دا نه واځ د ډاکټر ته بات لري ځکه امریکایانو په تیر هم په تیر کال هم دا وعده کړو افغانستان سره کچیرته د افغانستان حکومت او پاجانو باندې کمزي کې حمله وشي او دوی شاتک ته مجبور شي نو دوی به مرسته وردانګي فکر کوم دا هغه مرسته ته دوام دی خو چون کې دا وخت په دې وخت کې هم دا حمله اجرا کیږي چې ولسمشران سره ویني معمولا دا راز خبرو ته نور احمد ورکی چې مغانا ته دا ښایي چې موږ تاسو سره ولاړ یو په جګړه کې وي او په جګړه کې نه وي
فکر کوي چې دا ټول د افغانستان حکومت دومره ډاډمن کولای شي چې د طالبانو د اوسنۍ حمله په شاکړي او یو ځل بیا په خوانی خپل موقعیتونه ترلاسه کړي
زه فکر کوم کولای شي نه یوازې دا چې د افغانستان په ډاډ ورکړي بلکې نورو روحي او قوت هم ورکړي چې کومې وعده چې نړیوالو سره کړې دي هغه باندې اعتبار وکړي زه فکر کوم دا ډاډ به نه یوازې د امریکا د خوانه وي ځکه کله چې امریکا کوم واده افغانستان سره کوي نړیوالې تعقیب وي که هغه اروپایان دي یا نور کسان دي نو د دې تاثیر خورا ډېر زیات دی د افغانستان لپاره کله چې د امریکا ولسمشر افغانستان سره کوم واده کوي نو اروپایان او انګلیسان هم همدغه په قدم روانېږي څرنګه چې د دې پوزن په وټولو کې هم ولیدل نو احمد زیات دی ډاډ ورکول ډېر مهم دی په دې حالت کې چې خلکو فکر کوي افغانستان نه امریکا په مکمل توګه راوځي افغانستان او پریک دي خو اوس سیاسي فشارونه چې ولسمشر بایدن باندې د کور کې دي دا ښایي چې امریکا نه د خوخه په دې ځین امریکایان بل خصوص نه د خوخه د افغانستان امریکایي پوزن په مکمل توګه راوځي او کبه راوځي هم افغانستان باید یوازې پرېنږدي
د نبرسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیوچی د جمهور رئیس غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د لیدو کتو پاړی خپل نظر څرګنداوه پرون په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې خبري کولې د افغانستان په شمال کې امریکایي بی پلوټ الوتکو پر طالبانو مدورسته هوایی بریدونه وکړل د افغانستان امنیتی او دفاعي چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو طالبان ویل چې د غلوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې حمله کړې دا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره روسته پر طالبانو د امریکایانو لومړنۍ هوایی حمله ګڼل کیږي نور حل په دې رپورت کې
له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره روسته په لومړي ځل بي پيلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړه دغه حمله د جمعې په ماخام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي خلی ویلي چې دا دوی حمله د امریکا بي پيلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې سوي چې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فوات امان هم په دې اړه څه نه وایي خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونه تر سره کړي وایي
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
با تیروز لر بشت ساعتونو که بناه ولایتونو که در امنیتی زوکنو با بله برو عملیاتو که دو سوا ات سال بشت طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مبارا خسیمی او عرازه دو طالبان رو لکنترو لبیستالی گرشوامو با پکتیا ولایت که مرزکا ولسوالی لطالبان رو بردوانی بلا پاتول کې مو په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ له طالبانو آزاد کړي په بغلان کې مخنجان او دوشي ولسوالۍ هم بیرته ونیولې همدارنګ په کندوز ولایت او پلي خمرې ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي
په ورته وخت کې د ازادي رادیو سیمایسو خبريالانو راپورونه ورکړي چې تیر شپه په بغلان تخار کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترنو نه ختو دوام درلود او د فاریاب دندخوي ولسوالۍ په بازار کې غنو هټیو ور اخیسته دي په ورته وخت کې د پروان امنیه قومندان عبدالرؤف اورزګانی تایید کړی چې د دغه ولایت سیاګرد او شنوار ولسوالۍ تیر شپه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د امریکا د بي پلوټ الوتکو په وسیله دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په وخت تیر شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پریږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي خو پښتنه دا ده چې لونه وروسته د امریکا د بي پلوټ چالو ټکو د بریټ پیغام څه دی د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د پښتنې ته ځواب وایي
څنګه چې یو بایدن د اعلان وکړ چې تر 1 سپتمبر به موږ اما په مشروط ډول ویني دوی مې ویلي چې موږ به هیڅ وخت تاسو نه چې کوم ولایت دی کوم ښار دی طالبانو په لاس کښې ولوېږي. دا ډېر سری پیام و طالبانو ته دي، یعنې امریکا د افغانستان له دولت نه د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو نه هغو د دفاع کوي، حکومت ورسره کوي.
د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب لورته نه دا وختي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرېده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي و دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. ایا دا ستنې نه دي رغول شوي که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوې مرکې کې کړې او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلې دي.
زمونږ لژمنې سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل له وعدې سره سم، البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازی صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنا کورونه رڼا کېږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي، او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازی سره کابل ته د پرې شوي برېښنا د بیرته تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس ته په یو تازه سپارل شوی ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړل شوی چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. د امریکا د پوست پیلوټانو په تیرو څو لسیزو کې په زلونو ویلي چې مرموز الوتونکو شیان لیدلي چې هیڅ سره کې نه لګیږي. د امریکا استخباراتي ادارو د کانګرس په غوښتنه په دې اړه ریپورت چمتو کړ. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوځ غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوځ پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکو شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهیږي چې د الوتونکو شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نام محرم راپور کې ویل شوی چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د سباندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمرینی الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توزیع او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیش کړي. د دې راپور د خبرېدو امر وروسته لدې وشو چې د پوځ یو پیلوټ خپل ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شایل دل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغو شیانو په اړه څېړنه وکړي چې آیا دا د مزکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال راپدې خو د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا د راپورونو خبرېده زیاته شوې ده. د کانګرس د سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
د امریکا او فرانسې لخوا ایران ته خبرداري ورکړل شوې چې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي خبرو له چوکاټونه وسی. دا خبرداري ورځ وروسته لاغه ورکول کیږي چې د ایران پر اټومي بټیو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د اداري د څارنې د موافقه مهلت د 4 شنبې په ورځ د جون 14 نیټه پایته ورسید. نور جزئیات په دې رپورت کې.
ډیپلوماټان وایي چې که د ایران پر اټومي فعالیتونو د څار یا تفتیش د موافقه مهلت تمدید نشي، نو په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه د احیا په مقصد لشپګو نه یو رئیس پیل شوی مذاکرات خای کړکی چن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ل خپل فرانسوي سیال ژان ایویس لودریان سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
موږ له ایران سره لا هم جدي اختلافونه لرو. زموږ مرکچیان پر را روانو ورځو کې د غیر مستقیمو خبرو په اووم پړاو کې د ګډون لپاره راستنیږي. موږ ګورو چې کدا اختلافونه حل کړای شو. خدا جدی اختلافونه دي او موږ باید په حل بریالي شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او ایران ترمنځ د څارنې د توافق په اړه جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. په دې اړه له ایران سره خبرې شوې او دا مسأله باید حل شي.
د ایران پر اټومي فعالیتونو د موقت څار توافق د روان 2021 کال په فبروري میاشت کې د دریو میاشتو په مخه تایید شو او د می په 14 نیټه موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول شو چې دا مهلت اوس پای ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل ګروسی دوه ځلې پر ایران فشار راوړ چې دا توافق تمدید کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اوس مهال په دې اړه خبرې د تخنیکی ستونزو او د ایران د غوښتنې په اساس درېدلې دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه ووتله او پر دې هیواد یې اضافي بندیزونه ولګول. ایران هم ورو ورو د دې موافقه په اساس له ځینو لګیدلو محدودیتونو څخه سرغړونې پیل کړې. خو فرانسا هغه هیواد دی چې د برتانیا، جرمني، روسیې او چین ترڅنګ ولاړ دی او اوس له تهران څخه غواړي چې د مذاکراتو ته حاضر شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی لودریان له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د تمل لري چې ایران په دې برخه کې ورستې پریکړه وکړي څو مذاکرات ژر تر ژره نتیجه ورکړي. ولسمشر حسن روحاني او نورو ایرانی چارواکو د روانه اونۍ په پایل کې داسې نخې نخانی څرګندې کړي چې په اټومي خبرو کې پرمختګ شوی دی.
څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا پاموکې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه په خپله وکړي. ښاغلی بایدن د ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د پکتیا والی وای میرزا کی ولسوالی افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالی هم نیول شوې ده. بیلابیلو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 ولسوالیو د امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړی دی. د نورستان والی وی په برګی مټال کې د افغان امنیتي ځواکونو په بریټ کې د دوو قومندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسي د بهرنیو چارو مرستيال سرګریاب کوفوي په پام کې لري ډیر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر سره وګوري او د اړیکو د عادي کېدو پر مسله خبرې وکړي. په چک جمهوریت کې تریوي وژن کې بړبوکي وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. د بړبوکي لښت لږ 15 کسان ډکړي او شاوخوا 200 نور ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي.
سالی محمد سالی د مهم خبرونو سرټکی در واورول. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې حقیقت څه دی او تاند څنګه مه هېروي.
ورزګان ولایت کې د فوټبال د لوبساري ټولګي پای ته ورسید. دا ټولګي د ورزګان ولایت د فوټبال لوبسارانو د ظرفیت لوړونې په مخه دروانې لمریز میاشت په 13 نیټه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ټولګي کې څلور وشت لوبسارانو ګډون درلود چې دا لړۍ به دوام ولري. د پکتیکا په ولایت کې د والیبال لیگ سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو برخې غړي عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي چې شل ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالي کې چې 15 لوبډل ګډون درلود پایلوبې ته د بیدار ملنګ او ورزشي ادارې والیبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د دې سیالیو اتل لوبډله د ورزشي ادارې والیبال لوبډله شوه چې اتل ولي په خپل نوم کړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست معلومات لمخې دغه سیالي د لوغړو د ظرفیت لوړونې په هدف په دغه ولایت کې ترتیب شوې وي. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام بد روان 2020 کال د اکتوبر میاشتې په 18 نیټه تر سره شي. د کرکټ یو شمېر رسمي خبرپانو لیکلي چې دغه لوبه په متحده عربی امارات کې وي. له دې وړاندې ویل شوی چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په هندستان کې تر سره شي خو د کورونا وایرس له وجې په دغه هیواد کې ترتیب شوی مهالویش وځندول شو. د راپورونو لمخې راتلونکي شلوریز نړیوال جام په دوه پړاوونو کې تر سره کیږي چې په لومړي پړاو کې به بنگلاديش، سریلانکا، عمان، پاپونیګینی، ایرلند، هالند، سکاټلند او نیمیبیا هیوادونه په خپل منځو کې 12 لوبې د عمان هیواد په قربتوب له ټاکل شوې نیټې مخکې تر سره کړي او څلور مخکې لوبډلې به د 12 لوبډلو غوره پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند هغه اته لوبډلې دي چې ورله مخې 12 غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړي ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم محله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوه. د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډیر سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمیر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاتسونونه دوه دریځه ځان پسې لري، ځینې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت لدی خبر سره هم همشه به دی وای ملیشیا سازی د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. کدا سیدا د هغو لپاره چې د مرستې سینې د بولی څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کی ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوون کو اغیز څومره ده؟ دا نورې مهمه پښتنې نه حقیقت سره خبرونه کی د افغانستان د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خراغلاس آزادی رادیو ته
مرانا
خپل کور ودان
د 350,000 امنیتی او دفاعي ځواک پښتون کې ارتیا شته چې عام خلک مصالح شي
په هیڅ وجه په هیڅ وجه ارتیا نشته دا په ټول نړۍ کې نه د لیدل شوی چې هلته یو سټیټي یو هیواد وي هغه امنیتی او دفاعي ځواکونه ولري د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري شاوخوا 350,000 په هیڅ عنوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسي پاڅون ورکول په حقیقت کې چې ملیشه دي نه دا ډېر زیات زیانونه لري
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړې دا رامطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده راباندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی
ګوره په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي ځینې مسایل په لوړه کچه باندې تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 1300 پورې دي یو بحث دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس ټول کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی دوه دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي د جلب و جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راسئ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي خو ادرس یې معلوم دی یا پرې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي ټرین به م شي معاش به یې معلوم وي هلته به څوک اداره هم معلوم وي هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي سلا به راجستر وي د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لار ده نو څوک چې دا ادعا لږ د خاورې څخه دفاع کوي خو چا منی کړي نه دي بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي اعلانونه خپروي چې هراته یې د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره خپل خاورې څخه دفاع وکړي هغه ته ولې نه ځي
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې چشمیر لنګدي 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کوي او حکومت هم تیم راتړو کې او بل اخر جګړه پیل کړي
ګورې دا به څنګه تاسو نه تاسو ځکه نه و چې د دې سلا پورنه د نن نشه پغوا ته میا شی وړاندې اره سوله چې ملشه سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندراو شروع سو بدخشان ته ولاړه د غزو شراغله نو شمال شمال څخه ولایتونه ونیول دا چې اړتیا څه پیدا شو دا اشخاص دا شل کاله موږ په یو نومو بولو په افغانستان د واک تر ګډي وینو په یو موقف او بل موقف ټول همدې ملشې سازي د توپک له برکته نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دوی څه پیش مني کړی دا که خدای مه کړه وضعیت خرابېږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګیږي
ډاکټر صاحب بخنه غواړم دغلته یو بل پښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دي که د جمهور رئیس را واخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په 13 ډالو ټپلو کې او یا دومره خکیل نه دی پاتې شوی په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړه نه ده او کنه په اندېخنو ته په کتو باندې دغه کار او کوم بدی تجربه شاید سنجول نه وسی څه شي ده
ګوره په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان موږ کې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول ول یعنی ول سمشر د خپل ټول تواتر ونه توانه چې فعالیت کې د خپل خوخه د قانون سره سم خپل وادي معرفي کې ول سمشر ونه توانه ده چې خپل دویم رسیال دیتا اربا سي چې د هغه شاته اغه سرغړاول کوي چې چا تای ضمانت کوي د ندرې کال وړاندې علي پور اغه باید محکمه ته کاشکاګ چې اغه باید ونی ورشي ولسمشر ونه توانه د ټکنوکراتان ونه توانه د لچ یو څوک په شیر کې نه دی ډیر بدو الفاظ ولسمشر د ماوین څنګه دي اختار ورکی تهدیدوي هغه نه بازار ګرځي دوی ونه توانل دا ټیکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کیږي د ټول دوکانو څخه باج اخلي دوکانو تړل کیږي د دې مخنیوي ونسه نو د ټیکنوکراتانو ټوله تکیه به په همدې خلکو ده له یو څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای گزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ولویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملی منافع د افغانستان ملی منافع هیڅ ډول که تجربو بحثي که تېرې ته موږ ولاړ شو تېرې تجربې خو دا ښویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تحدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولګي چې زما ګټې سبا ته زګون شي ما ته ضرر راونه رسېږي
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لیس راپاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملیشه سازي نه غواړو د جمهور رئیس لومړی مرستیال کوم په یاد کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسکر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملیشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړی چې کلکه مخالف ده نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار وکړي او که اړتیا یې احساسي بیا یې ولې په یو ډول به ته مخالفت کوي
لکه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې موږ دا هم په یاد دي چې کابو اتنه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال ملکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي د صلاحیتونه معلوم دي د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشارتا ډاکټر بلاو کوو هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامر وړاندې کار کوي میاشت نه وتې ده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملیشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت معین رسما وایي چې زه د سر اعلی قمندان د پوځ سر اعلی قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو دی چې څومره خلک څومره صلاح غواړي ماشونه عیاشه مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په ارګوټ کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبر کړي دلته همغږي نشته دلته د قانون مسائل نشته دلته عوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملیشه سازۍ کې کوي نه یې خوښه توان نه لري کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خوا دی ورسره ښکاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي
شاید یو معقول دریز د دوی له نظره دا اوسي چې کوم د غیر مسؤول وسلوالو نه بده د بد خاطري فکر مطرح کوي هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغه کسان وسله پورته کړه هم دوی وایي چې اوس زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي یو پر ځای منطق دی
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر حده پورې لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې مونږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رامسکوره کړله او کابوش کابوش پیلوټانو کې شهیدان کړله همدغه ملیشي همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزار کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبره کوي میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې په دده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته راکټونه یې راواخیستل دا یې چې پټې خبرې نه دي موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل د قیصاري مثالونه همدارنګه نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي موږ دا ومنو تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی د میاشتې بحث دی میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي طالبان لاس تولیدلي دي ویډیوګانې خپرې شوي دي اعلامې خپرې شوي دي هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې موږ شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاسو چې ولې دی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ اطلاعاتي راست ممکن دغه ملیشه سازۍ چې ملیشه سازۍ د دې په وړاندې خبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی دغه څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوې ده چې ولس بیلابیلو ستونزو کې ښکیل دی. یو پوه چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالیو سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه دولت یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعات لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې، څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي؟ یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاڅون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس کېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې سي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان سي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې بحث نشم کولای شي که دا ګټه و تمام شي، به اینده کې به ګټه شي. وو د منفي برخه توان نه سي، توانونه دغه یو نشته وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هرات پورې، دغه توانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې د ښاغلي غني اداره کړه خپل وخت پوره هم کې په درې کاله درېیم کاله به نوري بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاري دی. دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبیعي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي. د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدیف مسله، یعنی په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې ترهګرو پر ځای درېدلي دي ولاړ. نو دا اعتراضونه دي چې له بده مرغه تهدیدات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولم. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې په دې سره مایز لای سوی باید کار تر سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ولا ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنټین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. کرونا د درېمې څپې پر راتګ سره په افغانستان کې یو ځل بیا کرنټین اعلان شوی چې د دې کرنټین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کیږي چې دا ځل کرنټین د لومړۍ څپې د کرنټین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کرونا له وجې د مرګونو خبرونه ډېر خپرېږي او په همدې سبب کرنټین هم اونۍ په اونۍ غځېږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالوارث وایي کرونا د ځوانانو په ژوند او روان ډېر تاثیر کړی.
د کرونا وبا له پیله لومړۍ څپه، دوهم یا درېیم څپه، ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او کرنټین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې له یوې خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دوی وبا د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
د کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بلخوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
ما سخ کل هدف دا و سما زه انگلیش خلاص کما پا کورسونو کی او آیما او سخ کار پر انگلیسی دیر کار وکم سی راتلون کی کال تا دا ماستری لپارا پا سکالرشپونو تا کامیاب سم خو متحسفانا سی قرانتین را غای دا پا میاستو میاستو یا پا افتو افتو بغزیگی زما آغا پلان تروسا پوری لا جام پا تا دا دا دی ترسنگ سی پانتون تا چوک زی او درسون وای دا یواجی پا دی مانانا دا جدا یال تا یواجی دا درس لپارا جدا دا یو زوان لپارا دا خم مصروفیت لاره هم ده او که چیرته دسی یو مصروفیت نه یی سی نه درس وی او نه وظیفه وی په غو صورت کې دا د لپاره ډیر مشکل تمامیږي چې د پکور کې هم زړه تنګوي مجبور ده د باندې راوځي او لړ ډول ډول ملګرو سره وګرځي په اخر کې هم نتیجه د نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي پاکور کې پاتې کېدلو زړه تنګي کړه او په دې خاطر هم لکور نه وځي چې کورونا کور تر نه وړي او د کور نور غړو ته د دلالاري ورن شي.
کورونا ناروغي یو نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرې دوی اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو، ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرانتین شروع شوی دی نه هغه هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس و کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن و، ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي. نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګه دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اخیستل کېږي کورنۍ هم غواړي له هغه نه باید استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول. همدارنګه د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب او همدارنګه برړه پر دې نه موږ نور ورځنۍ چارې په کور کې لرو. که چیرې مثلا هغه سره دغه محل وي شو جایسي تدریج ساته ژوند دي او تنکي ځوان او ماشوم په ښه توګه تېرېدلی سي، چې هغه عبارت دي مثلا له خوب کولو نه، له خوړو خوړلو نه، د چای څښلو نه. نو که چېرته یو منظم محل ویش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محل ویش په شتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس او همدارنګه د رواني فشار احساس نشي کولی.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان کرانتین څخه ډېر متاثره شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي، اغه اتمن دغه پر روح او روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لکتر لګه غیز مو راکم کړی وي، مهمه دا ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بل خصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي، که ماسلین وي هغه په کور دینو خدا د چیر د درسونو په ویلو کې مرسته وکي. د غوی ترمنز ځینې تشویقي پروګرامونه و پایل کی، مثلا د کشرانو ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنز ذهني پوښتنې ترې وکړو، د غوی په تیر شو درسونو کې ترې پوښتنې وکړو، بیا جایزې ورته ورکړو. که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کی، د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې دغه فیلی کوم وضعیت ته د دې هغه د منفي تاثیراتو کچه راکمولی شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسي لوبو زمینه په کور کې برابره شي چې امکان وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبې هم وکړي او کرنتین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسي محلي لوبو نه دوی استفاده وکړي، هغه لوبې چې هغه تر ډېره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیه احساس وکړي.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګ خبرونه واورئ.
هغه خو له مخکې له دې نه چې باید ما ته وخرم ټکامه د ګینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د کارانتین لواج ډیر ځوانان په ځانګړي توګه تنکی ځوانان متاثر شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څومره ورسره کولای شي؟ په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. استاد، په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس لوجې خلک قرنطین دي او هر ورځ هم دغه خبرونه هم دا مسایل پر رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، د خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکی ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حق سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزور ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپل ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډیر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمي. ویره ډیر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټی د ذهن ولتیا یا توانایی مو. منفی باورونه مو لا ډیری زیاتی، او هغه خلک چې ویریږي ډیره قربانی ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکی ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډیر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خبريږي او نشريږي پر رسنیو کې هغه ټول هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبريږي. هغه خپل بچو سره تحلیل کوي، هغه خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان درولې دي یا استراب ورته پیدا کړی، هغه مواردونه هغه خلک دي که هغه هر څه دي لري کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کړي، د خپل بچو د کومک کوي سي، د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي. لمزدهم او خاري يا جموجوش نه لري کوي اغه نور عوامل چې دوی ته استرا پیدا کړی چې ګڼې مور مې مړه نسي پلار مې پخته نسي مې نیکه پخته نسي دا ورته مسایل یا مکتب رانه پاتې نسي لوبې به څنګه سي دا په دغه برخو کې مکتب سو د دوی عوامل لري کوي او استرا به کم کوي هم رسته کوي که نور هیڅ ونه سي ا دې اقل کتابونه ستا په کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد لري بچي اغه موږ غوښ سره شریکول سو د دوی ورځنۍ ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبې وکړي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مسایل ورزش په دې برخه کې کومک کوي سي ژوره سا وستل کومک کوي سي د حسین زین شوی طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا کوي ډاونلوډ کوتل انټرنیټ او دیجی نه هغه موږ سره کومک کوي سي
ترنو ورېدون کو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا خو وخت ولري